وخت سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوکه اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې دته خبرونه لرو ریپورتونه دی په دوه منې مای کې دته سروي اونۍ ز خبرونه لرو چې په تکراری توګه اوري خو د دې ارسنه مخ کې پام وکړي تازه خبرونه ته چې زه نجیب عامر درته وړاندې کوم د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت استازو په خبر کې احتجاج کړی دی. بی سرحد ډاکټران وایي په افغانستان کې ډیری خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په اوکران کې تازه بریدونو کې څلور کسان ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت استازو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او تور ورځ ولمنځله. دوی په سلګونو شمیر کې د پیښور په جنا پارک کې ټول شوي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې هغوی ته د پانګې وسپاري چې پرمختیایي چارې پرې وکړي. د منځنۍ کرمې تحصیل چیرمن احسان الله د خپلو غوښتنو په اړه مشال لډیو ته داسې وویل:
نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي. نن مونږ یو میسیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي هغه دې بحال کړی شي او چې کم 20% څخه کوم مونږ ته پی ایف سی نه کومه حصه ملاویږي په کار چې دغه د پوری اجرا وشي.
احتجاج کوونکو پرون غوښتل د وزیر اعلی د سکرټریټ مخې ته پرله توهي خو وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران حکومت د پلاوی او د بلدیتي نمائندګانو د اکشن کمیټې د مشرانو ترمنځ لغونډې او د نگران اعلی وزیر له خوا غوی ته لډاډ ورکول وروسته بلدیتي نمائندګانو خپل پرلت وزنډولو. په خیبر پښتونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19 او د 2022 کال د مارچ په 13 بلدیتي انتخابات شوي. په پاکستان کې د 2023 کال د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمعولو پروسه رسمان پیلېږي. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټکټونو ترلاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 28 نیټې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمیشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمیشنر د ریټرنینګ افیسر په حیث کار پر مخ وړي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي چې د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې تیره ورځ خپور شو وایي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ایم ایس ایف راپور زیاتوي چې افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې لرلې خو د 2021 کال په اګست کې د نظام له بدلون او د هغه په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. راپور د هیواد د شمالي ولایتونو ستونزې هم یادوي او وایي د دې وضعیت په نتیجه کې اوس ډېر خلک د ایم ایس ایف کلینیکونو ته مراجعه کوي. چارواکي وایي پرون د اوکران په جنوبي ښار خیرسون کې په ډرون برید او ختیځه سیمه سومې کې د روسي په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل شوي دي. د خیرسون ښار د پوځي انتظامي د مشر رومان موروخکو په وینا دغلته په ژوبلو دوه کسانو کې یوه میرمن او بلې ماشوم دی. په سومې سیمه کې بیا پوځي انتظامي راپور ورکړی چې د روسیې لخوا په ګڼو کلیو د ګولهبارۍ په پایله کې لږ تر لږه دوه کسان ژوبل شوي دي. دا بریدونه پر داسې مهال ترسره شوي دي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کال په روستي خبری کانفرنس کې ویلي د دې باوجود چې هیواد یې لا هم له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. روسیې په 2023 کال کې په اوکران کې خپل یو جنگي هدف هم د په وینا نه دی ترلاسه کړی. بل پرو رایټرز اژانس پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د والکر ترک له خولې لیکلي چې روسیا په اوکران کې د ولسي خلکو د ژوند په ژغورلو کې د مناسبو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او داسې نښې نښاري ښکاري چې روسیې ځواکونو په اوکران کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. روسیې په خیرسون او سومه کې د هغو ادعاو په اړه چې دوی ډرون برید او ګولهباري کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر ادعا په اړه چې روسیې د جنگ پر مهال د اوکراینی ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي دمګړې ته څه ځواب نه دی ویلی. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درې افغان لوبغاړو د اخیستلو په ګډون پای ته ورسېدل. دغه بولی پرون په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د یادې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. له دې درې لوبغاړو سره د آی پی ایل په راتلونکي پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کوي. د هندستان غوره لیګ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټانز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل شوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلې دي. فضل حق فاروقي هم د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلې دي او محمد نبی ساحل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یوځای شو. د آی پی ایل سیالۍ به د روان کال د مارچ په 22 دویشتمه نیټه پیل شي او د مې میاشتې تر اخره به دوام وکړي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې به درته ونیزه خبرونه سروې لرو، خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. پرون په پېښور کې د ښاروالۍ حکومتونو استازو په جنا پارک کې احتجاج وکړ او د دسمبر په 19 د تورې ورځې په توګه ولمانځله. په یاد صوبه کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شو. د بلدیاتي حکومت د استازو وینا و چې د هغوی نه خلک پرمختیایي کارونه غواړي، خو حکومت هغوی ته فنډونه نه جاري کوي. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو او د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشول. نگران وزیر اعلی هغوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به ورته هوارې کړي. د پېښور غلام غوس نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
بلدیاتي نمایندګانو د دسمبر 19 نیټه د توري ورځې په توګه ولمنځله او په پېښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو. د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوي سلګونه بلدیاتي نمایندگان تیره ورځ د احتجاج لپاره د پېښور په جنا پارک کې راټول شو. په دغه مهال د منځنۍ کرمي تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاري شوي.
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه که قبیلی ضلع دي او که دلته نورې کمې بندوبستي ازلا دي، دوی نه کم بلدیاتي نمایندګان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي، میر حضرات دي یا زمونږ ویلج او نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي، دوی راغلي دي. نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کېږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی و. نو نن مونږ یوم سیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي که د عین چې کوم 2019 ډالر کم اختیارات مونږ ته ملاو هغه بحال کړی شي او چې کوم 20% څخه مونږ ته پی ایف سی نه کوم حصہ ملاویږي په کار چې دا غیر پوری اجرا وشي.
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو او په مجموعي ډول د کلیو، تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمایندگان منتخب شوي وو. په جنا پارک پېښور کې تیره ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلي د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړې شوي.
موږ نه خو خلک کارونه غواړي، خلک موږ تاسو له هوټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو، موږ له رسنه دي کړي، موږ ته پنډ نه دي ملاو څنګه بدل شو. بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا، شکرا تیرا کسرا لپخا کا شکرا ته وی دی بچو لم کتابونه والا موږ سره پن نشته. موږ کم جنو کو چې پن وې نو بار سکړو کنه دا دو کالو شوم ته پن نشتا ما شمان مرا ته پکو سکې ممبرې ممبرې وسره راوړلو موږ لا دې سو کړل.
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتی ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتی نمایندګانو، خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول. اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو، کلیو او گاوند په کچه دي. په جنا پارک پېښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلي چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو موږ د خپلو حق غوښتلو دپاره دلته لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چیرمینان دي هغه راغلي دي او موږ دوه کاله تیر شول، اوسه پورې موږ ته یوه پیسه ګرانټ میلاو نه شو. دا خو پېښور ته راغلی یو صوبائی دارالحکومت ته زمونږه او بس دلته ناست یو اوس مذاکراتو دپاره وزیر اعلی غوښتي دي، زمونږ مشرانو راغلي دي. بس انشاءالله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې موږ ته خپل حق راکړی نه دومره پورې به موږ دلته ناست یو. کېدای شي چې دې نه بعد موږ روډونو ته وځو.
ټاکل شوی وا چې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلعو او مردان، پېښور، ملاکن او هزاري ډیویژنونو ټول بلدیاتی نمایندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت ووهي، خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی له یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتی نمایندگانو ته ترقیاتی بودیجه جاری کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لنن په پاکستان کې د روانو ټول ټاکنو رسمي هلې ځلې پیلېږي. د قومي او صوبایي سملیو لپاره امیدواران سر لنن خپل کاغذونه او د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته سپاري. په پاکستان کې روان انتخابات د راتلونکي کال د فبروري په 8 اعلان شوی دی. په دې اړه نور تفصیل طاهر خان مونږ ته راکوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار دی او تیره خبرونه کې مونږ ته داسې معلومات راکړل.
د انتخاباتو د کمیشن یا ټاکنو د کمیشن لخوا چې کوم یو شیډیول یا مهالویش اعلان شوی وو، نو څنګه تاسو ذکر مکو نن نه د شلم دسمبر څخه به امیدواران کاندیدان کولی شي چې هغوی په خپلو ضلعو کې په خپلو سیمو کې د کاغذات نامزدګي هغه جمع کړي او د هغې لپاره ډیپټي کمشنران چې دي ضلع چې کوم افسر دی هغه شو کې ریټرنینګ افسرانو په هیڅ باندې د وړاندې نه ټاکل شوي دي هغې سره خپل کاغذونه جمع کولی شي. دې سره به هغه شکونه هم د انتخاباتو په اړه باندې نور هم لری شي او یو رسمي د انتخاباتو عمل ابدا شروع شي. ځینې داسې تېر ورځ کاغذونه اخیستل شوي وو خو لیکن د جمع کولو او د اخیستلو نن هغه رسمي کار شروع کیږي او دا به جاری وي تر د دسمبر د 28 پورې. د هغې وروسته به بیا ابتدایي فهرست او نه فهرست چې چا کاغذونه جمع کړي دي هغه به 28 د دسمبر هغه شایع کیږي. بیا به چې چا چا درخواستونه ورکړي دي نو د هغې هغه کتنه هغه ته کتل چې غلط دي صحیح دي نو هغه به هم بیا د 28 نه شروع کیږي او به 3 جنوري باندې به بیا که اعتراض وکړي چې دی امیدوار باندې دی کاندید باندې اعتراض دی هغه ته هم خلکو ته حق ورکول کیږي چې هغوی خپل رای خپل حق استعمال کړي او که بشه اعتراض کوي نو هغه هم کولی شي. نو بهرحال دغه عمل یو نظر ثانی لیست دغه اعتراضونو وروسته بیا د جنوري په 11 هغه شایع کیږي او امیدوارانو ته بیا یو موقع ورکول کیږي چې هغوی خپل غواړي خپل دغه کاغذات واپس هم اخیستی شي. په 14 د جنوري به انتخابي نښې ورکول کیږي. نو بهرحال دغه یو شیډیول چې د الیکشن کمیشن لخوا اعلان شوی وو او نن لکه رسمي انتخابي عمل شروع
کیږي. طاهر خان صاحب، تاسو ویل چې د هرې ضلع ډیپټي کمیشنر ته به دوی خپل کاغذونه سپاري. په دې باندې موږ اورېدلي چې اعتراضات هم راغلي چې په ځینو سیمو کې ویل شوي چې د ډیپټي کمیشنران چې دي زیاتره د تېر حکومت نه پاتې دي، نو دغسې اعتراضات په کومو سیمو کې مخې ته راغلي دي؟
ګوره، یو په دې کې مهمه خبره دا ده چې په دې ماول د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعتراض راغلی وو لاهور های کورټ، بلکې د هغې اعتراض منلی وو او د پی ټی آی دا خیال وو چې دا ډیپټي کمیشنران دا حکومتي افسران وي، په دې باندې حکومت یو دباو مچول شي او بیا پی ٹی آئی دا هم یو ذکر کړو چې د دوی اکثر مشران چې ونیول کېدل نغه ډیپټی کمشنر یا نظر بندر کېدل په نو هغه قانون په بنیاد باندې کېدل. نو دغه اعتراض خو هغه به اعتراض سپریم کورٹ خط هغه د لاهور هائی کورٹ هغه فیصله مو تر تیره ورځ نو خار کې لکه خبری کانفرنس شوی دی. دا منیسټر پارټي مشر همي اتحاد پکې موجود و. نور چې کومل ته سیاسي ډلې دي په ګډه باندې هغې د نوخار په ډیپټي کمشنر اعتراض کړی دی او هغوی دا دعوه کوي چې هغه پرویز خټک سره نږدې دي. نو بهرحال دغه رنګ اعتراضونه ځای په ځای باندې شته. خو بهرحال اوس خو چونکې بیا د سپریم کورټ چې کله حکم راغی نو هم ډیپټي کمشنران به ریټرنینګ افسران وي. البته چې څوک اعتراض کوي لکه په کاغذونو باندې یا قبلولو یا ردولو بیا چې کوم هلته په دې ضلعو کې چې کوم هغه ډسټرکټ سیشن جج ورته وي یو ټریبیونل یعنی هغه ته بیا خلک رجوع کولی شي.
طاهر خان په اسلام آباد کې چې د انتخاباتو د تیاری په اړه موږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو سبانې 3,500 افغان کډوال خوشې شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په ورته وخت کې له زندانونو ځینې آزاد شوي افغانان او د بندیانو کورنۍ ادعا کوي چې پاکستاني پولیس په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلن کوي. نور جزئیات ته همایون هیواد پر رپورٹ کی.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3,000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نو موړی وویل چې له دې ډلې نوی تنه د دسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د دسمبر په 15 شپږ 500 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشې شول. په تیر یو کال کې 3,500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تیرو دوو میاشتو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشې شوي او کورونو ته یې لیږل شوي دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 350 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړی د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغس او هلته زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډۍ مو دننه راکړه. کوم زنانه چې پولیس هغه خو ظلم زیاته کوو ښځو سره ماشومان سره که بس انسان په نظر هغوی نه ګوري بیا موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورورې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 103 نوي نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان و. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشې کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
د همایون هیواد رپورت ما اوریده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي چې له پاکستانه تر اوسه 4,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال لډیو سره په خبرو کې د یونیسیر ویان قیصر اپریدي وویل چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی. نوموړي زموږ د همکار شاهین بنیري سره په مرکه کې زیاته کړې چې په افغانستان کې هم ستنېدونکو کډوالو ته مرستې ورکوي.
دا یو ایم د یونیسیر شمیرې په مطابق تقریبا 4,00,000 خلک د 15 سپتمبر 1900 پورې افغانستان ته بیرته واپس تللی دي. په دې کې شپږ نیمې فیصد داسې خلک وو چې هغه ان ډاکومېنټډ وو یا هغه د هغوی سره اسناد نه وو، او په دې کې 2% داسې خلک وو چې کوم زموږ چې کوم پروګرام دی هغه خلک چا سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپله خوښه زموږ د سنټرونه ځینو هغه 2% وو، او 2% په کې داسې خلک وو چا سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی اے سی سی کارډ وو. نو دا تقریبا 4,00,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې تللي افغانستان.
او تاسو چې دي سره څومره مرسته کوئ سره نمایو ته ورکوي ځکه چې دا کورنۍ پوره کورنۍ ستنیږي نو دي ته خو به د مرستو ضرورت دی کنه؟
په دې کې داسې ده چې اول خو زمونږ کوشش هم دغه او د شورو نه اوس هم د خبره کوو چې په دې کې داسې خلک دي په ان ډاکومېنټډ خلکو کې یا په ډاکومېنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. مونږ حکومت هم دغه خبره کړې وه او ځکه چې دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو مونږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند تلته په افغانستان کې خطر کې دي شي ځکه چې هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي د زنانو د چې کوم د ستونزې هلته کې کوم چیلنج یا هیومنیټیرین چیلنج په افغانستان کې ځکه چې یخنیانې راغلل او هلته کې چې کوم ډېرې زیاتې ستونزې دي نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي ځکه چې هلته کې دي ډېر زیاتې ستونزې وي. نو دې لپاره مونږ حکومت دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دا خلک دلته کې رجسٹر کړلی شي او دا لاړنی شي. او چې دا کوم ان ډاکومېنټډ خلک ظاهره ده چې د هر یو ریاست یو خپل سارون رایټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ چې کوم دغه لاز یې امپلیمنٹ کی چې کوم امیګریشن دغه یې هغه سټریم لاین کی موږ ور سره هم دا خبره کړې و چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه چې دغه نشي کېدی چې دغه خلک په دلته نه پيوزه په ډیر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دی حوالے سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ حالت کې پریزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثر کوم خلک دي یا نور کوم دغه دی حالت کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ورکو او دلته چې کوم دی دلته دغه لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک واپس نکړي شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلې دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډیر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د یونیت سیارویان قیصر اپریدیو چې د شاهین بنیري پښتنې ځوابولې د خیبر پښتونخوا په سواد کې هر کال د ناموسي وژنو لزګونه پیښې مخې ته راځي. پولیس وایي په تیرو 9 کلونو کې 150 زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلې دي. د پولیسو په وینا هغوی د داسې قتلونو تر شا لاس لرونکي کسان ونیسي خو بیا وروسته عدالت هغوی خوشې کړي نو ځکه دا ډول پیښې مخ په زیاتېدو دي. فعالان هم وایي چې ډېری داسې پیښې مخې ته راځي چې د یوې مېرمنې د خودکشۍ کولو خبر ورکړل شي خو اصلا هغه د غیرت په نامه وژل شوی. لسوات نظامت خان پر دې موضوع ریپورت لري چې د پولیسو ته یو چارواکي په غږ پیلېږي.
ټول نه د افسوس خبره ده چې کله مونږ یو کیس ورک آوټ کو په هغه باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغه کې مونږ ته پته ولګي چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا هغه بیل آؤٹ شو یا هغه اکویټ شو نو بینګ پولیس افسر ماته خو په ذاتي خود د ډېر غټ افسوس کیږي.
دا غږ د سوات منګورې تانې ایس ایچ او مجیب عالم دی. دی وایي چې یو شمېر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوي خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجیب عالم مني چې دې سیمه کې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلې کیږي بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي. دی دا هم وایي چې کله یو ښځه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجه وي او څوک نه څوک یې ذمه واري. د یوې خودکشۍ کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وایي
دا اگست اولنی تاریخ تو چې موږ ته اطلاع شو چې لنډی کس کې یو زنانه دا واغې خودکشي کړی دا غي د کور طرفا نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې اکثر ملزم موږ سره هغه چې بیا موږ هغه تارو لیو کتلې نو هغه موږ ته ثابت شو د میډیکل رپورټ هم چې دا دا خودکشي نه بلکې آنر کلینګ دی او دا غي ارور پکې ککړو بے ایما داغو دا والد و والدین دا ٹولو نو آگے کی مونگ پراپر سیکشنز آف لا چکم دا اندر کلنگ دا پارا 311 لگی اغم لگولو و 302 سروا نو آگا وست پوٹن کوٹ تا
پسوات کے دا خضو حقون لپارا کارکون کی اداری دا اویکنگ مشار ارپان حسین بابا کوئی چی تیرو نہو کالو راہ سے دا غیرت پلن وجنو کار کبی دوی چی کما شمیرا ہر کال جاری کبی آگا دا میڈیا رپورٹنو خپل نمائندگانو تانو او ہسپتالونو څخه راخلی دی وای سخ کال یو دیر خزه په سواد کې د غیرت پرم وچلې شوی د پولیسو او غیر دولتي ادارو و جنو شمیرې فرق پاړه دی وای
پاکستان کې زمو یو ډیر مستند اداره د هیومن رائټس په والي سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی هغه هم هر کال یو ډیر شاکینګ فیګرز چې دی هغه هر کال هغه شمیرې شیر کوي او داغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي نو هغه شمیرې او کم چې زمګه د محکمې شمیرې دی په هغه کې هم ډیر زیات ډیفرنس دی او داغه یو ډیر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنگ چې دینو هغه یاد خودکشي ورکړی شوی یا هغه چې دینو سیمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغې کې لګي
پس وخت کې د خزو حقون لپاره کارکونکو کی مدني پالا نیلم رحیم زیاتوی چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنه چې کوم دا د دې اکټ چې کوم دی د خاندان د پاره د شرم بایس ته سیکنډلی اکثر وراثت مسلی اغیل رنگ دا سے ورکڑ لے کی چدا چدے نو دا آنر کی لنگ دے دوسرا آگے کی دا خبر ہے چلا کزین خلق دا دا گن چدا یو خا کار دیو او خلق کی پروموٹ کئو بل خلق چدے نو دا اسلام او دا قانون نے نا خبر دی او لکا قانون پلاس کی واخل او زیاد تر دا سی کیسز چدی آگا رپورٹ کی گینا رپورٹ کی گینا آگا بغیر رپورٹ نہ پاتی کی گینا دا دی زمان سرا آگا شمیرے چی ہم راضی نو آگا
مشر ارپان حسین بابک زیاتوی چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې وی خزه داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګنده کیږي بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نه ورکول لپاره هم خزه وجلی شي
په دې قسمه کیسونو کې جی عموماً ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډیر قریبي رشتہ داری او دغه یو ډیر غټه وجه دی چې په دې کې لکه زیاتره کمپرومایزز کیږي بل جی د غیرت په نوم د قتل واقعات چی په دې مختلف نوعیتونه دي په ډیرو کیسونو کې چې دی نو جنې اوجلې شي او هغې له بیا د خودکشۍ رنګ ورکړلی شي حالانکه چې جی په هغې کې قتل شوی او ډېر کیسز دي چې دی جی هغې کې لکه پولیس چې دی نو هغه صرف مرډر چارجز لګی 302 چارجز لګی 311 پکې نه لګی
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولای کیږي او دې حل څه دی په دغه اړه مدني پالا نیلم رحیم چې وخت په وخت په دغه اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وایي
لکه یو خدا ده چې آگاهي پکار ده په عام اولس کې آگاهي پکار ده پوهه پکار ده د قوانین حواله سره بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه که پولیس ته که نور داسې ادارې دي هیلت ډپارټمنټ او نور کوي چې کوم ادارې دي داغوی هم کپیسټی بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګانو باندې
د سوات پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسٹیگیشن باچا حضرت وای چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیل طریقو جایزه اخلي بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي دوی ریکارډ مستند دی
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي د مرګ شاته وراثت هم شامل دي او د مرګ شاته چې دینو نورې خبرې هم شامل دي نو دې حوالے سره موټ یو چې دا میټر کوي چیرې انات سو معاملہ چې عدالت کی نو عدالت قانون ته ګوري اده چا منشا ته نه ګوري لہذا زمونږ هر کیس چې رپورٹ کیږي او انویسٹیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخه ته خو دی کیږي او چاہے عدالت وای او په عدالت کې بیا دغه شواهد او داسې زونه چې دی دای مخ کې پروسیډینګ کیږي سو کو داسې خبره نشته چې پای باندې مونږه وایو چې ګری داسې چاته صدا پیور اون پیور ولا خبر پکې نشته ټول کې سنا یا تفتیش دا په میرټ بیس کیږي اني هاو که چاته سره ډاوټ نو زموږ ریکارډ اویلیبل دی
په سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو اداره دی اویکنګ بیا مدني پالان وای چې خیبر پختونخوا حکومت کال 2014 کې یو قانون پاس کړو چې هغه کې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس مدعی وي او دا کیس کې بیا نه د ملزمانو ضمانت کیږي او نه پکې راضینامه. خو بیا هم تیرو نهو کالو کې د پولیسو ریکارډ مطابق سوات کې یو نیم سل نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي. زیاتره نیولې شوي ملزمان بهر ګرځي او دغه مقدمو کې تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړی شوې چې د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو رپورټونه هم دومره و. سر وی خبرونه د تلرو خو د نن ورځې روستي مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومت استازو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او تور ورځې ولمانځله. دوی په سلګونو شمیر کې د پیښور په جنا پارک کې سره ټول ول او د حکومت غوښتنه کوله چې هغوی ته د پانګې وسپاري چې پرمختیایي چارې پرې وکړي. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشول. په پاکستان کې د 2023 کال د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د بسرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي چې د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي پرون د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې په ډرون برید او ختیځه سیمه سومې کې د روسي په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه 4 کسان ژوبل شوي دي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د 12 پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د 3 افغان لوبغاړو د ستلو په ګډون پای ته ورسېدل. دغه بولی پرون په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه. د یادې بولی پر مهال 3 افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو پیرل. له دې لوبغاړو سره د ایپل پر راتلونکي پړاو سیالیو کې به ته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کوي. اوس هم د وادي سره سم د ته پروګرام لرو. سروې چې قربانه ملیحا میرزاده او ملمنه نیلم گگیانه ده.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحا میرزاده ما په سر ویونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې نیلم اگې یعنی میلمنه ده. نیلم صاحبه یو ټولنیزه او سیاسي فعاله ده. هغه د قومي وطن پارټۍ د خیبر پښتونخوا جوائنټ یا ګډه سیکرټري ده. نیلم لومړی میرمن ده چې د شخړو د حل متبادل نظام یا ډی آر سی باندې هم کار کړی دی. د سیاست تر څنګ نیلم د کپړو کاروبار هم لري. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه لرو. سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره په خبرونه کې نیلم اگیګانې صاحبه میلمنه د هغوی ته ستړي مشې وایو. سلامونه جی.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مننه نیلم صاحب چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ساخلې. څنګه تاسو ښه؟ طبیعت مو ښه دی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک ملیحا. ڈیرا مہربانی چې تاسو مالا دومره ٹائم راکو زما دا خبرې تاسو دومره مهمه غنی چې کینی تاسو مالا په مشال ریډیو یو موقع راکړه.
نا ضرور مونږ هم د داسې خويندو لپاره د تکړه پښتنو خويندو لپاره د یو پلیټ فارم دی چې مونږ غواړو د غوي غږ ټولو اوریدونکو کتونکو ته ورسینو. مننه. نننی پروګرام چې دی نیم ساعت خبرونه مونږ تاسو ته ځانګړي کړی د تاسو کار ته سیاسي هلو ځل ته نورو هلو ځلو ته چې تاسو کوي. نو اوریدونکو ته ووایو چې نیلم کې ګیانی د کمی سیمې سره تعلق ساتي. او نیلم صاحب دا وایي چې تعلیم تاسو چیرته حاصل کو؟
بیسیکلی شبقدر چرسدی سره تعلق ساتم. یو ډیر وړو کې شان کلی مې دی او چرسدا چونکې ډېر لوی نوم لري نو هغه علاقې سره زما تعلق دی. او تعلیم مو همدلته پېښور یا پخپل کلی کې هم په دې ځینو کې داسې حاصل کړی دی.
تعلیم تاسو ملته حاصل کو. نو نیلم صاحب دا راته ویل شه د سیاست سره تاسو تړاو څنګه جوړ شو؟ څومره کال شوی دی چې تاسو سیاست ته راغلی او سیاست ته مو مخه څنګه وشو؟
بیسیکلی خو زه د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتم. ټول عمر ما خپل بابا یا خپل ترونا یا ماماګان ام سیاست سره لیدلی دی. ما په سیاسي کورنۍ کې سترګې غړولې دي، هغه ماحول مغه کتلې دي. خو داسې و چې بس مونږ خو صرف دا و چې هغې ته یو سپورټ ورکو، هغې سره په یو نظریه باندې ولاړ وو. خو پخپل خو پریکټیکلی زه سیاست ته ډېره رسو رالم چې کله زما بابا یو الیکشن کې حصہ واغېستو او هغې سره ما هغه کمپینز شروع کړل او منډې تړې مې ورسره والې. نو زمون خیال چې بیا مختلف چې زمونږ کم سیاسي ګوندونو نو هغې زه لږه په نظر کې واغېستم او هغه چې کوم خیر صاحبو نو هغې بیا ما سره رابطې په دې لړ کې شروع کړې. نو تقریباً 2015 نه زه بیا د قومي وطن پارټۍ باقاعده یو غړی شوم او هلته بیا ما خپل سیاسي کیریئر آغاز وکړ.
ها 2015 کال نتا سوای چې تاسو سیاسي تړاو جوړ شو د قومي وطن ګوند سره. نو دا راته وای چې تاسو والد صاحب تاسو وای چې دا غوي سره به تاسو وای. نو کله غوي به تاسو ځان سره بوتل نو څه اعتراض خو نو کنه غوي ته چې تاسو سیاست ته راځي یا په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي؟
نه ملیحا کلم داسې نه و چې مونږ باقاعده تور باندې غوي سره په سیاسي هلو زلو کې بهر منډې والی نه داسې نه. بس یو نظریه به مونږ هغې سره چې او زما بابا یا دې په نظریه سړی دی یا د دې نو بس مونږ مغه فالو کولو مونږ سر روان وو کنه. خو بیا چې کله تاسو به د الیکشن روزی شي یا نور داسې خبرې اترې په ملکی سیاست کې شروع شي نو هغې کې بیا ما لږ پریکټیکلی سواغشته بابا مې دا خواهش وو چې ضرور زما کمپین زکما یا مختلف داسې پروګرامونه دي نو هغه اټینډ کما. نو ملیحا تاسو ته خو پته ده چې کومونږ ډېر سیاسي شو پښتانه، خو ښځې د پاره موږ بیا هم کله هغه سوچ نه لرو چې ګینې هغه به سیاسي میدان ته وځي پخپله به هغه راشي کنه. نو زما لپاره ډېره زیاته ګرانه وه، حالانکه بابا خواهش مې ډېر زیات و چې زه او بلکې هم زه د هغوی په سپورټ باندې زه اوس په یو سیاسي میدان کې ناست یم. خو زما لپاره مشکلات ډېر زیات وو، فیملی منل، وروڼه خویندې منل یا نور چې د علاقې کم خلک وو نو هغوی لپاره دا مشکله وه. خو دا ده چې اوس دا سیزونه هغوی ومنل.
نو څه داسې چیلنجونه چې تاسو ورسره مخامخ شوئ په لومړي ځل چې تاسو خپلې کورنۍ کې دا غږ وکړ چې تاسو به هم سیاست ته راځئ؟ نو څه رد عمل
خو ډېر خطرناک و، ډېرې عجیبه خطرناکې خبرې زما مخې ته رالې چې په فرسټ ټایم باندې زما دا خواهش و چې زه په خپل کلي کې د خپل پارټۍ مشر لپاره یو جلسه ارینج کوم. نو د یو زنانه لپاره دا ډېره ګرانه خبره وه چې هغه جلسه ارینج کړي هغه په خپلې حجرې کې کنه. نو ما تاسو یقینو کې چې ارینجمنټ سمارټ و لوکړل او هغه پوسټرې زما ولګېدې، بینرې زما ولګېدې، نو هغه په ډېر ځینو کې خلکو روش لولې چې په دې باندې خو د دې تصویر لګېدلې. نو بیا
چا روش لولې؟ ستاسو د کورنۍ غړو چا کور کې چې ستاسو خاندان والو؟
او جی بالکل، د دې تصویرونه به اوس په لارو کې لګېدلې وي. نو دا ډېره زیاته بې مناسبه خبره ده کنه. نو تاسو به خلک خدا نه مني. نو ما جلسې لپاره چې کوم میټنګز وغیرہ هغه ما اٹینډ کولم، په هغې کې اول ما ته ډېر مزاحمت راغی چې زه به نارینو سره کښېنم او زه به دوی سره خبرې اترې کوم. حالانکه خو زما د پارټۍ ملګري وو، زما وروڼه یا بچي چې هر څوک، خو خیر زموږ د مشرانو لپاره دا اکسپټ کول ډېر ګران وو. او جی نو چې بیا ما جلسه وکړه نو ډېره لویه جلسه شوه چې زما د حجرې نه بهر زما په سړکونو باندې خلک ولاړو، دومره لویه جلسه. او جی خو دا و چې زه په جلسه کې ماته اجازت نه و چې زه په سټیج کې نه، زه په کور کې ناست وم، مغز نه لایف کته او زما په نوم جلسه بهر
روانه وه. خو تاسو پکې نه وې موجود مخامخ په سټیج. چا وینه چې څه شوه نیلم صاحبه؟ نیلم څه شوه؟
ډېرو خلکو بیا ماته کال وکړل، ډېر ګیلې رالېږلې چې تاسو لکه دومره غټ پروګرام تاسو کوم، تاسو پخپله ولې اټینډ نه کوئ؟ تاسو پخپله بګی نه وې؟ مې شیر به زما بابا کو ډېر غوښتل چې ګینې زه سیاسي میدان ته راشم، خو هغه لا بیا هم دا نه مني چې زه پخپل حجره کې کښېنم زما کلی ما ته مخامخ ناس دي نوغه دا سيزونه لاغه کم از کم نشي اکسپټ
خو نیلم صاحب دا تاسو ویل شي چې دغه جلسه کې دي شي یو شروعات او لک شانته د انسان نغه ذهن تیار شي کنه ساسو د کورنه غه ذهن کې دي شي چې تیار شوی او د دی وجنه
بالکل دا یو شروعات او پاغي کې ما ته ډېر تھریټس هم راغلو د لکی سره ما ته ډېر تھریټس پاغي کې یوه دی پورې بچ کو دا جلسہ دی اٹینڈ کرانو مطلب دی تا یو جانی دغه هم
خبرداري درته
او جی بالکل خدا بچی بس اغی نه یو شروعات شو بیا رو رو د علاقے مشران او یا چې زموږ کوم کورنه وا نو دی ډیر پوزیټیو راشي واغشتو یا خو زما کردار دومره پوزیټیو وو چې هغه ما سره اومنل دا سیزونه ما سره اومنل نو بس خبر اوس خو مطلب یو سٹیپ ماغشته دی شروع دی اوس خو ماته دومره مشکلات پکې نشته
خو شروع کی خو خامخه
شروع دی جی جی ماته ډیر پرابلم
تاسو ورته د غړ په شانته ولاړو نو هم دغه وسن چې هم دی زه ته ورته
جی کله چې ما مختلف ایریاز کی فلیکس اور بوډونو لگے دلوغی بنځما تصویر راغی نو فور ما تا فون کو چی یرا تا خو ډیر زیات ما خبر د چی په چر صد بورډ د پاسه تصویر لگے دل
دا بغل کل جی با وکنا
جی نو دا خو دا مسلې خو وی خو زما به خیر کافی حد پورې ما غي مقابل وکړه
ډیر ښه نیلم صاحب په دې باندې نورې خبرې کوي ساسو سیاسي کریر ساسو سیاسي جدوجہد او سیاسي ژوند باندې نورې خبرې کوي یو اوریدونکو دې مونږ سره ګورو چا ټلیفون کړي دې او سپوښتنه لري سلامونه او ستړي مشي
السلام علیکم عادل تورایم د صدکور می دلی تحصیل علی زاین السلام وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه عادل حسین اور چې بیا مو ټلیفون کړی دی یو ځل بیا خبرونه ته امید کوم چې خبرې او پوښتنه سره رات اسو د ملمنې صاحبینه
ملمنې نه خبر دا پوښتنه کوم چې لکه نو وی جلی څه کومې دي د کوپایل والا دې ته پورا منشور کې دوی څو وړاندې کړی دی او بل پختر مدار ہے تو کمی سب لینے اداری کا صفائی نے اداری اور بلکہ دخت و مسلود پور آباد کا نہ بھی اچتائی نن سب روپوں کی لکس پری کی میرے کو یار نور سے مختلف پرابلم دی مختلف منشور کی چشتا کا نشتا داغا پختہ نہیں منع کو
ڈیر من عادل حسین اور ساسو دا پختن جواب بخبل نیلم صاحب ور کی جی نیلم صاحب تاسو تپوسو نواور دل سے جواب ور کول غواړی
زمارو خبر تپوسو کو چی زمون کو منشور کے بالکل زمون کو منشور کے زمون کا قبائلی خوین دا پارا ڈیر الویا برخہ دا داغی دا تعلیم دا پارا داغی پا سیاسی میدان کی یا پنور ادا سے دا جن پا سرگرمو کی اگی دا پارا مونگا یو ڈیر اہم پارٹ ایک ہے دے او انشاءاللہ مونگ پا دے باندے لگیا یو کار کو چی مونگا خپلو قبائلی علاقوں کے خپلو زنانو خویندو سر ادا سے پروگرامونو کو ام دا خپلو قبائلو دا مشرانو پا تو باندے او دا پا دے لڑکی زمگا دو دلی پروگرامونو حقی سر شیویم دی زمون دا خواہش تھی چې مونږ د هغه علاقې نه مونږ هغه سي زنانا چې کم لگ سیاسی لگ ډېر پوهه لري یا داغی پاغی کی او دلچسپی دا مونږ باکې دا داغی او تربیت کو او اغي پدی لړکی مونږ پدی مرحله کې مونږ ځان سره شامل کو بل د دوی پښتون اوکړه چې قومي یا صوبایي نو دا خو زما د جماعت په مشرانو باندې د چې ابھی ما د سه اهل غنی نو فیصله باغی پخپل کی
بالکل کل چې ټیکټ ورک یا غی ټایم بیا پته لګی نیلم صاحب مونږ ته نور داسې په فیسبوک باندې زمونږ کتون کو پیغامونه پری خې دي عبدالحق خان دې تاسو ته سلامونه را لګلې دي وحید پښتین دې د غشانتی فیروز خان ناصری ل اٹک نه پیغام پری خې دي شاهد عرفان دې مجیب الرحمن دانش دې او انور مینوال زازیر او تاسو وی چې په واتس اپ مونږ ته تاسو سره اړیکه نیولې شو مننه
تاسو پوښتنه هم کړی دا فکر کوم هم تاسو دا لیکلو چې واتس اپ باندې اړیکه نیولې شنو بالکل تاسو نیوېش واتس اپ ته تاسو زنګ وهلی شئ. واحد خان دی احمد زئی باوري دی دویم سلامونه وی احمد جان لور مننه او عمر پښتین دی او شریف وفادار دی علم الدین دی ابو خلیل دی او چمتو وزیر دی دوی پوښتنه کړی دا رحیم فائزا کفایت وزیر او لیاقت علی سیما برور دویم پوښتنه کړې ده. نو چمتو وزیر هم څه پوښتنه کړې ده خو لږه شخصي ده وی تاسو څومره شخصي خرچه کوئ نو نه پوهېږم دی ولې دا تپوس کړې او لیاقت علی تاسو فیشن زما خیال دی دا کپڑو والا خبر کیسه به اورېدلی وي نو دا یې بابر کې به دې تپوس کوي. او لیاقت علی سیما صاحب چې دی هغوی تاسو ته سلامونه را لېږلي دي او وی چې ستاسو سیاسي مبارزه د ستایلو ده او مونږ اکثره هلې ځلې د فیسبوک له لارې ګورو او وینو دوی د کورنۍ لخوا د سکت غنونو ذکر وکړو لهذا دوی څومره خوشبینه دي په راتلونکي کې چې میرمنې به د پښتنو په سیاست کې څرنګه خپله ونډه ترلاسه کړي. آیا که دوی سبا په الیکشن کې کاندید وټاکلی شي نو دوی ته به د کورنۍ نه اجازت وي او که څنګه؟ نو دوی دا تپوس کړی دی لیاقت علی سیما برور. جی
بس هغه ما ته تاسو وی چې کوم مشکلات وغه نه تیره شوی اوس خو زما علاقه زما کورنۍ د غواړي چې زه پکې مخکې لاړ شم او زه د خپل علاقې چې څومره زنانه ری ایون اغي په ما باندې ری ولاړې دي چې زه راغوی یو आवाज جوړ شم او دا غي د پاره منډه تړي هو خم او دا غي چې کوم حقوق تی نه راغي د پاره زه आवाज اوچت کوم. نو خدا زما د علاقې خواهش دی بلکې زما د خاندان خواهش دی او زه ټول خواهش دی
دا خو خواهش ګرځیدل دی بالکل. نو لکه دوی وی تاسو کړی ته تاسو خوشبینه یا لکه پر امید یا چې دغه شان تاسو په شانتي نورې زنانه که راځي سیاست طرف ته نو غوي بم کامیابی چې دا حاصل کړل شي او کنه؟
بالکل زه د دې یو خبره کوم چې موږ زنانه چې دي کنه په سیاست کې موږ از شو پیش نه شو کنه او موږ په جمهوریت طریقې سره په پارلیمنت یا د پارلیمنت نه بهر موږ له سیاسي ګوندونو هغه حیثیت راغو او زموږ حیثیت هغه اومنو نظر يم چې ګینه دا به زموږ د علاقایي یا زموږ د ملکی سیاست کې به بلکې اسپیشلی زموږ علاقایي سیاست لپاره به دا یو ډیر زیات یو مطلب یو ډیر خوشایند غونډه کې لار جوړ شي.
او څنګه چې نیلم گیګیانی صاحب لکه اوریدونکو او کتونکو هم دا ډیره پوښتنه کوي چې ښځو لپاره باید تاسو غږ پورته کوي لکه د سې کامیابی تاسو ته ملاوه شو او د سې واک اختیار مو په لاس کې راغی څه داسې ایجنډا ده څه نقطه ده چې پای باندې تاسو په زړه کې مرمان دي چې پای باندې زیات کار وکړل شي؟
مرمان خو دا دي چې زموږ د علاقو نه چې زموږ ډیر پسمانده علاقې دي د زنانو تعلیم شو یا داغوی نوکری شوې یا داغوی په سیاست کې یا په نور داسې سرگرمو کې چې هغوی خپل رونو سره څنګ په څنګ کلی شي داغوی لپاره به زه باقاعده تور باندې ډیر لکه دا زما خواهش دی چې زه کو د اسمبلی په فلور باندې یا کو د اسمبلی نه بهري نو هغوی لپاره زه یو مضبوط آواز اوچت کړم او هغوی سره داغوی په هغه څومره مسایل چې دي نو هغه زه بهر رو باسم او هغوی د حل کولو لپاره زه پوره پوره کوشش وکړم.
نو تاسو غنئ چې لکه خزه دومره توانی دلی دی په خیبر پختونخوا کې چې غوي د سړو ترڅنګ په سیاست کې ولاړې پاتې شي غږ پورته کړل شي دا غوي غږ واورې دل شي که قانون سازي کیږي او په ګوند کې دا غوي واورې دل شي نو تاسو فکر کوئ چې دا څه ده؟
بالکل دا څه ده ځکه چې زمانه مخکې زما ډېرې داسې خویندې په سیاسي میدان کې راغلي دي یا په نور داسې سیاست نه علاوه داسې میدانونه شته چې هغوی خپل ځان دومره مضبوط کړی دی چې داغوی آواز اوس په هر ځای کې اورېدل کېدی شي او داغوی د خبرې یو ډېر لوی اهمیت هم ګڼل شي.
او چا نه تاسو زیات انسپایر یا متاثر یا په سیاست کې څوک داسې شخصیت شته لکه ستاسو والد صاحب خو بخا مخا ستاسو آیډیل وي خو داغوی نه علاوه لکه داسې کوم سیاسي شخصیت دی چې ستاسو لپاره ډېر د عزت وړ یا تاسو ته انسپایر کیږي یا متاثر یې؟
جی آفتاب احمد خان شیرپور صاحب چې زه داغ شاګرد هم سیاسي تور باندې پاتې یم اوس هم یم او ما چې هغې نه څومره زده کړه وکړه اخلاقي تور باندې چې هغې کله یو چا سره ملاویږي نو ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خندا باندې او ډېر په عزت باندې نو ما ډېر سیزونه داسې لیکنو کې چې ما دا هغوی نه زده کړل چې زه به چا سره ملاویږم څنګه چاله به عزت څنګه ورکوم مینه به څنګه ورکوم. نو دا سیزونه ما د هغې نه ډېر زیات زده کړل او په دې کې زه د هغې نه ډېره زیاته متاثر یم.
ډېر ښه. نو نیلم گگیانی صاحب لکه دا ویلې شیل یوه ښځه کو سیاست ته راوځي څه نقطې دي چې باید هغه په پام کې ونیسي یو د کامیاب سیاست لپاره بیا په ژوند کې د کامیابۍ لپاره؟ نو څه داسې نقطې دي چې هغه باید یوه ښځه راوځي نو هغه خامخا دې هغه په پام کې ونیسي نو بیا د مخې ته راځي؟
اول خو دا ری چې سپورت ستاسو ډېر اهم دی. چې سپورت تاسو ته وی ستاسو د خاندان سایډ نه یا ستاسو علاقہ بیا پاغي کې داسې دا چې تاسو پختلو ستاسو چې کم هغه خپل تور طریقې جوړې کړې دي ستاسو کمې خبرې دي ستاسو کمې موعدې دي ستاسو چې خلکو سره کمې وادې دي چې په هغه سیزونه باندې تاسو ټینګ ولاړې او تاسو خپل خلکو لا پورا پورا پراپر ٹائم ورکوے حوی تزان رسوے داغی پا غم خادے کے شرکت کوے داغی پا خوشحالے پا غمون کے تاسو پورا پورا برخ آخلے نو دا سیزون زما پا خیل چی بیا دا کامیابی یو خانخ
او خام خادا با یو پیشن یو جذبه غن تکی کنان لکه سمر وخ اخلی دا ساسونا او بیا تاسو سنگ آغا توازون ساتلی دی پخپل کورنی جون که پا سیاست که او بیا ساسو نور محل زلی دی تاسو سنگ آغا بیلنس یا توازون ساتلی دی؟
نو توازون خود گران دی زکر چی تاسو دا پتا دا تایم دیر گواری او سیاست بیا یو دوم را عجیبه غن تکی شیری چی اغا یو جنون دی کنه یو جذبه غن تکی دا 24 گھنٹے هغه ستاسو په زړه په مزغو ستاسو چې څومره د ژوند هغه اکشنز دي نو پاغي باندې هغه دغه ډیر وی. نو زه خو کوشش کوم چې زه خپل کور پکې ټیک وساتم. هر یو کار زما د کور سیټ روان وي زما سیاسي لحاظ سره ټیک روان وي. خو تاسو یې کینو کې کله کله داسې شي کنه چې زه اوس په کچن کې ولاړې ما کټوې لړم او دې کې فون راشي او هغه دومره ضروری وي چې هغه به خامخا څوک ډېره اهمه مشوره به غواړي کنه. نو زما بیا په هغې باندې فوکس وي چې زه په دې کې مالګه زیاته نه کوم او دلته یو ډېره ښه مشوره م ورکوم
چې کټوایم نه سوځي او سیاسي کارونه
او سیاسي کارونه هم روان وي. نو بس دغه سي زموږ هغه یو کوشش دی هغه منډې تړې روانې وي چې زموږ
نیلم صاحبہ داخلی پخلی سرم شوق لری کا نا فیشن سرم تاسو شوق لرے کپڑوں سرم تاسو شوق لرے
نمک کے خو اخلی پخلی کے بالکل صفر ہوں خو زما په خیال چې یو دوه کالو شو چې ما ډېر ښه پخلی زده کړې.
ښه ډېر ښه. دا ولې سکونه د هیلت لپاره نو سوک
نه نه هیلپ ته پاره خو کسان کو خو اسی بس یک دم زما شوق راغی چې یاره زه کوکینګ وکم دا جوړ کم دا سه جوړ کم. نو بس هغې سره لږ ما کې هغه جذبه راغله د کوکینګ حالانکه زما کوکینګ سره بالکل سه شوق نو خو اوس زه وایم چې ډېره زه یو پرفیکټ کوکینګ زه کولی شم. ډېر ښه
ډېر ښه ډېر ښه. نو نیلم صاحب تاسو د توازن او د وخت او د دې خبره کوله بیا تاسو وی چې کله کله داسې وختونه راغلي چې تاسو پخلی کوي او یو ډېر مهم سیاسي ټلیفون درته راشي هغه فرایز تاسو باید چې پوره کړي. بچو خو کله ستاسو اولادونو خو کله شکایت نه دی کړی چې تاسو پوره وخت نه ورکوي یا څه؟
زه وایم چې ګینې بچی زما پرایورټی و اغي ما ډېر زیات فوکس ساتلې دي او اوس خو ماشاءالله خیر ما ټایم داسې برکو چې ما خپل بچی به بالکل نه سفر کړی او اوس خو بچی زما په داسې سټیج کې دي چې مطلب اغي ته زما داسې د وخت ضرورت نشته. خو ما ډېر طریقې سره زه ملي حاضر له تاسو یو ضروري خبرو وکم. ډیر خلک دا وایي چې مور په کور کې وینو د بچو تربیت ښه کیږي. بالکل دا زمما نه مانم ځکه چې زموږ ټولو میاندې په کورونو باندې ناستې به زموږ تربیت یې کو. خو د دې حقیقت نه اوم انکار نشي کېدی چې کله یو مور چې وي هغه د بهر دنیا سره تعلق ساتي نو اوم هم ستاسو بچي په یو ډېر ښه لاین باندې روان شي. لکه زما سیاست سرم تعلق ہو کاروبار سرم زما تعلق دے بیوروکریسی سرم زما ناستہ پاستہ با کارپوریٹ سائڈ کے زما ناستہ پاستہ با اگر خپل بچو ذہنی لیول کا تو کنے چھ زما بچی کم سائڈ تتلل گواڑی نو پتی کی زما پا خیال چھ زما د بهر حل زلو مال دا فائدہ راکړه چې ما هغه بچی په مخه داغي د سوچ مطابق روان کړ.
ډیر
ښه. او ویل ما هغه سی پراپر ټایم ورکو وی ما په خپل لاینز باندې سیټ کړ. نو زین چې ګینه ضروری نه رچی مور کور کې ناشته بینه اور بچی تربیت کی کو یو مور بهر خپل حل زلکین اوم داغي بچی اور ډیر ښه تربیت کی دی شي کو پراپر ټایم او یو سی سوچ سره روان کی.
مطلب چې تاسو خپل اولادونو ته لار رسید کړه پستا سو په سرپرستۍ کې او رهنمایي کې هغه زده کړه وکړه او د ژوند په لار روان دي. نور داسې پښتني دي او سلامونه مل روان دي. هغه بیا رورو تاسو ته پوسکو خو پروګرام کې وخت هم کم پاتې دي. زه غواړم چې تاسو د کاروبار په اړه تاسو ته پوسو کوم چې تاسو بزنس یا کاروبار هم کوي د سشي بزنس یا څنګه تاسو یې څنګه وخور کوي.
ما سرا تقریبا 10-12 سال نه بزنس کې زما و شو او دلته مختلف ډیفرنٹ فرانچایزز دي د کپڑو برانډز ما سرا نو زه بس هغه ګورم هغه سیزونه اور هغه نه علاوه خو خیر داسې ده چې هغه خو یو مطلب داسې ناموري کمپنی دی چې هغه خپل یو نوم روان دی او زما دلته په پیخور سایډ نه ور سره خپل افورټس دي نو زما کاروبار روان دی. دین علاوه ملی هم سره یو داسې پروګرام دی چې زه خپل ډیزاینینګ کوم ما سره د زموږ د داسې علاقو چې هغه ډېری پسمانده علاقې دي دغې ما سره مختلف ګروپس دي د زنانو او هغې باندې بیا زه داسې زونه ویته مټیریل پرووایډ کول او ډیزاینینګ پرووایډ کول او دا داسې کنه مطلب علاقه کې چې هغې کم هغه خپل انکم جنریټ کړي نو هغې ته دا هغې نه دومره فائده نشته څومره فائده چې زه هغې ته ورکوم. مطلب زه هغې ته یو یو کلاس والا شي کړم چې ته به دا جوړ کړي او بیا په دې څومره کاسټ او دا هغې ته یو دا هغې د زړه مطابق هغه معاوضه ورکول کنه. نو دا زما یو ډېر ښه پروګرام دی او انشاءالله دا به زه مخکې انټروډیوس کوم د مارکیټ په ستاسو باندې.
نو دا اوس روان دی او څومره لکه روان دی کو تاسو پلان لري او څومره خوشاوخه د کلیوالو سیمو زنانه چې دي چې هنري هنرونه لري خو نشي کولای چې مارکیټ ته رسای ولري څومره خزه به ته مستفید شي.
نو په دې کې خو ما سره کم از کم 25 نه 26 زنانه کار کوي په دې پروګرام کې او چې زه باقی د تور باندې ورزم وې تا دا 25-26 چې دینو دا ما سره په کانټاکټ کې او دین علاوه چې اغي بیا کله دا کارونه ما ته جوړي نو بیا وی سره شاته مختلف ګروپونه دي چې په وی باندې دي دا کار کې نو زموږ خیال شه دا کافي زنانه دي. نو دا ستاسو زموږ د 400 په سایډ باندې سواد دی خان مختلف ایریاز دی چې هغه ما ټچ کړی دی او په دې کې زما مختلف زنانو سره رابطې دي او دی باندې دا کارونه چې دینو دا په زکومه خو زما مخکې پلان نه چې دا زه په یو صحیح طریقه باندې مارکیټ کې انټروډیوس کوم او دوی لږ مخې ته راغلم.
صحیح. ګوهر علی دوران نور یو پوښتنه کړې ده دوی وی چې کومې داسې ستونزې دي د مېرمنو چې تاسو پرایورټیز یا لومړیتوبونو کې شامل دي او تاسو غواړئ چې بحث پرې وشي.
ما په تاسو کې وی کنه چې موږ د ډېر پسمانده علاقې سره تعلق ساتو چې هغه کې زنانو ته ډېر زیات مسائل دي د صحت دي د ایجوکیشن سایډ دي بهر هغه ته د جاب هغه فیسیلیټیز یا هغه دغه نشته اجازهتونه نشته مسلې ډېرې زیاتې دي کنه. نو زه هم چې داسې زنانو د پاره چې هغه کې هغه هغه کې زه وینم چې هغه سپار کوي کشته چې هغه راوتی شي او هی دا کار کولی شي بزنس تر اخلي شي وړو کې غونډه کې بزنس د خپل کور نه سٹارټ واخلي یا دا سې چې اوس یو جنې دا سکول لیول پر خو رسیدا خو کالج فیسیلیټیز نشته یا غیر رسایي نشته یا د کور نه اجازه نشته یا دا غي د نوکری په لار کې سم مسلې دي. نو زه هم دا سې زنانه چې غي د پاره زه آواز جوړ شم او دا غي د پاره زه پریکټیکلی سو کومه دا زما خوښ دي.
ډیر ښه. بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی نیلم کې یعنی صاحب ساسو نه ډیره مننه کوم په اخیره کې به زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته ساسو پیغام سوي.
زما پیغام دا دی خپل ورونو ته سیاسي ګوندونو ته چې کومې زنانه تاسو سره په سیاست کې دي سیاسي تور باندې زه دا خبره کوم نو اغیلا مهرباني وکړه او مګه سي جمهوریت حقونه ورکړي په پارلیمنت کې او د پارلیمنت نه بهر او دا وی دومره سپورټ وکړي چې زما یو رور په جنرال سیټ باندې هغه مقابله کولی شي، نو زما خورم التا دا مقابله کولی شي، اغه له دومره زړه ورکه، اغه له دومره همت ورکه، اوغه ته دا لاري جوړ کی. نو دا زه د دې پروگرام په ذریعہ باندې ز خپل سیاسي ګوندونو ته، خپل ورونو ته دا پیغام ورکوم چې زموږ مرسته دیو کې په دې کې مو سره وګړي.
ډیر ښه، مطلب تاسو وایي چې خزه یوازې په مخصوص چاکو باندې نشي راتلی، بلکې هغه د جنرال الیکشنو کې هم د کامیابی خبرتیا لري. مننه، ډیر مننه نیلم ګیانې صاحب، تاسو سره خبرې ډیر خوند وکړو او تاسو په راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو. ډیر مهرباني، خوشاله اوسئ. کور موادان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نیلم گیګانی صاحب سره خبرې کولې. امید کوم چې نن نه پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.